پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت د بیرته پرانستو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د یکشمې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا اقدام افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا په مخه ترسره کړی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سفارت چارې له پرون یکشمې راهیسې پیل شوي. د کورمې په پاړچینار کې پر لتوال د حکومت هغه پریکړه نه مني چې له مخې له عامو خلکو وسلې ټولوي. دغلته د وسلو ټولولو پریکړه وروسته تر دغه وشوه چې په فرقه یي شخړو کې ګڼ شمېر کسان ووژل او ټپیان شول. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي چې د اسرایلو په تازه هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. د تاوتریخوالي دغه راپور پرون یکشنبه داسې مهال ورکړل شوی چې د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغلته جنګیدونکو ویلي چې د اوربان تړون ته تر بل هر وخت ډیر نږدې دي. بلورته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې فلسطینیان له تیر کال راهیسې په غزه کې اوبو ته لاسرسی نه لري او د دې ادارې په خبره فلسطینیان اوبو ته لاسرسی نه اسرائیلو محروم کړي دي. او روسي خبره هم دا چې د کابل پیروزی ځوانانو ټیم وتوانېد چې د عدالت فرا ټیم ته ماته ورکړي. نن هم په دغه لیک کې دوه لوبې ترسره کیږي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي ومه ورسته مرابول. نن خبرې کوي چې چنئی فضا نوردان له فضایي سټیشن د باندې وتلی او 9 ساعت پر لپسې فضا کې د قدم وهلو ریکارډ جوړ کړ. لداسې کتاب به ما هم خبر کم چې ټول لس پاڼې ده خو لوستل شاید سلګونه کاله وخت ونیسي. وطن کې لا هم ترافیکی پیښې لزګونه انسانان خوري. خو برېټانیا بیا په سړکونو داسې چستې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې ولګولې چې آن د موټر چلوونکي چیرل ولې چې چیرته نشه خو به نوې کړي او ټکر ونه کړي. نورې ډېرې خبرې هم شته خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سرټکي. د فاتحې غوړېدل ټغر کې د حقاني سیاسي پنډغاله. د خلیل حقانی له تر وروسته ګڼ سیاسي لوري د حقانی په ټغر کې ناستل خو ډېر کم کنداري طالبان حالت تر سترګو شوی. د خپل منځي اختلافات او اټکلونه د صفونو په تړلو انګیرل شوی.
سوالي صفه مجلس په کوو د افغانستان فلمیر شونه نه پوس دغه قوت کوي نو ساتي خپل خاطره د دې غلې په پراد دغه لوی قوت کوي هغه نوري خپل نو مشوره
د ترازو په لا کرا قرار د حقانیانو خواته اعلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بین ملي ټولنه او نور افغانان هم د غوي خواته ډیر اعلان کوي.
یو مهم غلې وو چې د پاکستان د سفارتو سره د نارنګ د پخواني جهادي قمندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډیر اسرار ورسره وو. نو دا یو لویه ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده.
سوریه لپاره له طالباني سیستم نه د جولانی علمان وایي موږ پرمختللي خلک یو نجونې به مو زده کړې کوي خپل هیواد نه دویم افغانستان نه جوړو.
نو دا طالبان چې دی جدا ولاړ دی ټول امت څخه په دغه قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی جدا لارې اختیار کړې دی جدا اتحاد یې کړی دی. دا چې اتحاد یې څومره سم دی نه سم دی هغه تاسو ګورئ موږ یې ګورو ټول ملت یې ګوري.
خود به خلک په موږ باندې رسند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په برا کې یو څه وایي او واکمنان بل څه کوي.
او پر خپل لابیګرو په هنتنی استادانو د طالبانو راګرځیدل. ازادي رادیو راپورونه ترلاسه کړی چې طالبانو کونړ پونتون ننګرهار پونتون او حتی کابل کې پونتونونه ګڼ سلفي جماعت اصلاحي او اخواني استادان شړلي ځینو یې هرکلې ځینو پرې نیوکې کړې دي.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي په مختلفو برخو کې دي بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات او علمی نشرې خبرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خواندان پکې دي.
بیا هم ستړي مشه. د حقانی شبکې د مخکخ غړي او سراج الدین حقانی د تر خلیل حقانی له وجل کې دوه ورځې د طالبانو په لیکو کې د قوي اختلافاتو درابر سره کې دوه ځان ټنګېدل چې تیرونه ګڼو سیاسي لوري پر نظرونه ورکړي. د طالبان ویان زبی الله مجاهد او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی په خلیل حقانی برید د داعش کار بلل. خو سراج الدین حقانی چې لای دغه قتل بوته چاته نه نیولی د څارونکو په باور لوی ونې راهیسی په پوره شور سره د فاتحو لاخیستلو یې داسې ښکاري چې نوموړی به د خپل تره د قبر خاورې ژر وچېدو ته پرېنږدي. دغه راز که څه هم د حقانیانو کشر انس حقانی وایي دوی د څوکۍ پر سر جنجالونه نه کوي او نه اختلافات شدت ته باسي، خو اوس مخکې له دې چې ملا هبت الله د کډوال وزارت خالی شوي څوکۍ ته نوی څوک ور واستوي، سراج الدین حقانی د خپل کاکا زوی د خپل پلار ځایناستی ټاکلی او دا څوکۍ د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم ریزرف ده. بلخوا د حاجي خلیل له مړینې وروسته یوه اونۍ وشوه چې سراج الدین حقانی د پکتیا ګردې څېړۍ کې دېره دی او هلته د فاتحې لپاره د حامد کرزي او حکمتیار په شمول د پخوانیو افغان سیاسونو د شیعه مذهبي استازو خو د ملا برادر تر څنګ ډېرو کمو کنداري طالب مشرانو ورتګ د یوې نوې صفبندۍ په اړه ګنګوسې زیاتې کړې دي.
الله پاک جل اعلی شانه دې د دې کورنۍ بچی بچی ته دغه توان او توفیق ورته په نصیب کړي چې د افغانستان 40 میلیونه ولسوالۍ سپا مجلس پکو د افغانستان 40 میلیونه نفوس دغه کور ته پورې نور ستاسو خپله خوښه ده د دې د لوی پکتیا دغه لوی کور ته پورې هغه نورې خبرې نو مشوره وکړه.
دلته زموږ خواهش دا ده د افغانستان د ټولو مشرانو نه او د حقانی د نوی حقانی د کورنیو میراث خورونه چې ملت تاسې سره ده او داسې یو دالیز کې برابر کړئ چې بیا دا د شرق لاسونه پکې ماتي
خدا پر دلالت نه کوي چې دې سره یو جګړې ته ورسیږي یا د خلیفه سراج الدین حقانی د تره د شهادت څخه وروسته د هغې سره د افغانانو او یا د سیاسون ناستې ولاړې د هغې د تسلیت پر پار باندې چې هغې د تسلیت او د تعزیت پیغام وړاندې کړی دی هغه دې په دې حساب کړلی شي چې ګوند دې دا د کندهار د امیر په مقابل کې چې دی یو سنګر نیول دي او یا یو جبهه پرانیستل دي. نه موږ او تاسې د مخکې څخه لیدلي دي چې نسبت د کندهار ډلې ته چې دی د سراج الدین حقانی کومه ډله چې ده شبکه چې ده چې د طالبان د اسلامي امارت یا د امارت اسلامي افغانستان د چتر لاندې چې دی د پخوا څخه کار کړی دی تر اوسه پورې کار کوي دیو د دې څخه ډېر پخوانی تاریخ لري 50 کلن تاریخ لري او دیو د دغه ټولو سیاستونو سره چې دی په یو وخت کې په یو مشترکې جبهه کې پاتې شوي د اشغالګرو په خلاف د روسانو په خلاف نو هغه روابط هم دي او په دې خاطر باندې په ولس کې هم زیات محبوبیت لري او د هر قشر او د هر طبقې خلک چې د ورځې ورسره غم راضي کوي. خدا په دې معنی دا چې دا خلک دي د کندهار په مقابل کې چې د سنگر ونیسي.
د خلیل حقانی په مړینه د یو شمېر هیوادونو استازو هم خواشینی ښودلې ده، خو د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل بیا یاد پیښې ته په اشاره ویلي سراج الدین حقانی به ډېر ژر د افغانستان د ابو محمد الجولانی په څیر راڅرګند شي. د حزب اسلامي اړوند شهادت ډیلی په نوم ویب سایټ هم په مستعار نوم لیکنه خبره کړې ده چې پکې د کندهار طالبان او د دوی مشر انحصارګر بلل او حقانیان یې په ژمنو د درېدو له امله د افغانستان د راتلونکي لپاره د حساب وړ خلک بللي. خو وروسته یې چې په ټولنیزو رسنیو خلکو بحثونه وکړل ګواکې دا لیکنه د ګلبدین حکمتیار خپله ده نو ژر له دغه ویب سایټ نه لرې کړی شوه. بلخوا امرالله صالح دغو ټولو ګنګوسو ته په اشاره ویلي نه به په ژوند طالبان مشروع حکومت شي نه به هم تریکو مساتلی مثبت هیله رنگ راوړي.
د طالبانو مشران کوشش کوي چې د خلیل حقانی وژنه یو عادي پیښه وخی، اما دا عادي پیښه نه ده بلکې خلیل حقانی د حقانی د شبکې یو مهم غړی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قوماندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډیر اسرار ورسره و، نو دا یو لویه ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده. البته د طالبانو د حقانی شبکې او د کندهار یا سابق چې د کویټې شورا وه د دې ترمنځ اختلافات پخوا هم موجود وو او د دې دغه اتحاد یو زیواله دا دغه وخت ضرورت په اساس باندې وو. اما کله چې طالبانو قدرت ونیو نو د حقانی شبکه کابل ته داخل شوله او اوس د خلکو په منځ کې همدارنګه د نړیوالو په منځ کې د حقانی شبکه او بالخصوص سراج الدین حقانی زیات مطرح دی چې دا اوس د طالبان په منځ کې دی هغه نرم دریزه غوندې ښکاري ځکه چې دی غواړي چې مکاتب بیرته وي، د ښځو په تعلیم باندې بندیز باید نه وي، همدارنګه نړیوالې ټولنې سره باید مثبت تعامل رامنځته شي او همدارنګه بخپله د افغانانو سره. اما د کندهار اداره یا ملاحبت الله چې تر اوسه پورې لا چلیدلند د طالبانو مشر هغه د دغه مفکوري سره مخالف دی، ځکه چې هغه په تعلیم باندې بندیز لګولی دی، د نړیوالو سره منفي تعامل لري او نه غواړي چې داسې یو څوک د چیلنج کې. نو په دې خاطر باندې دا اختلاف ژور دی، ځکه چې مولوی کبیر په خپله په پکتیا کې وویل چې خلیل اقانی ډېرې واضحه خبرې د طالبانو مشر ته وکړې، اما تفصیل یې ورنکه سره. نو دا اختلاف د کندهار او د کابل موجود دی.
د حقانی شبکې او د کندهار د شیخانو ترمنځ روابط څه فکر کوم چې ښه نه دي؟ یعنی هر څوک چې د افغانستان مسایل تعقیبوي لورا دا ورته ښکاري چې روابط ښه نه دي. حقانیان چې دي هغوی نن یو مقتدره کورنۍ ده په افغانستان کې، په سیاست کې دخیل خلک دي، شکیل خلک دي، او یو نه دي بلکې څو نفره دي او شتمن خلک دي، او دا په خپل یعنی دغه شتمن په سیاست کې شکیل او قومي بیست لودل دا په هر چا کې چې وي هغه کورنۍ په سیاست کې مهم رول لوبولای سي. په تیره بیا په افغانستان غونډې ځای کې چې پیسې قومي بیس او په سیاست کې شکلتوب دا ټوله ډېر زیات اهمیت لري، دوی دا ټوله په ځان کې وس لري. د حقانیانو یو مشکل چې دی هغه دا دی چې نیوي دغه یعنی په عصري علومو تحصیل کرده خلک نه لري، بلخوا د کندهار غې چې دی هغوی زیاتره ملایان دي، افراطیت ته مخه کړې ده او یوازې پر نظامي مټ باندې اتکا کړې ده. خلک یې د ځان څخه خوابدې کړي دي، خلک تنفر ځینې لري، نفرت ځینې لري د کندهاري شیخانو څخه، افغانان اکثریت. نو لحاظه داسې معلومیږي چې د ترازو پلا کرار کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي، او حتی خارجان هم یعنی بینالمللي ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کړي. تاسو به دا فاتحه ولیدلي، یعنی په دې فاتحه کې واقعا هم دا ښکارېدله چې دوی نور هم تبارز کوي او نور هم قوت زیاتېږي.
بلخوا د سوریې د واک ته رسېدلې وسله والې ډلې تحریر شام د مشر احمد شرل جولاني تازه څرګندونو څه خلک طالبانو ته او څه یې بیرته د افغانانو په اړه د جولاني ناسم قضاوت لامله پارولی دي. هغه په یو مرکه کې ټینګار کړی چې دوی نه غواړي له سوریې نه دویم افغانستان جوړ کړي، بلکې د نجونو د هر ډول زده کړو پلویان دي، او ان د جګړې پر وخت هم تر خپل واک لاندې ښوونځي او پوهنتونو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې وه. د جولاني په خبره کې افغانستان کې د نجونو زده کړو ته اجازه نشته، نو هغه یو قبیلوي ټولنه ده، خو سوریه یو پرمختللی هیواد او ملت دی او دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي. اگر ته کچې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د عام خلکو خبرګونونه هم وپارول، عام خلکو ویلي دا هغه وسلوال ترهګر دي چې طالبانو یې واک ته رسیدو لپاره خوشحالي کوي، مفته مشورې ورکولې او ان جشنونه پرې منځل، خو تر طالبانو لا د شام د وسلوالو فکر په مراتب روښانه ده.
د نړۍ هیڅ یو اسلامي خوځښت او هیڅ یو اسلامي ګوند چې د نجونو پر تعلیم د پابندۍ پلویتوب نه دی کړی او نه ورسره ولاړ دی، او نه دې ته چې د اسلام له ادرسه ګوري چې یعنې په اسلام کې داسې یو څیز شته دی چې هغه د جهل ته ترجیح ورکړي پر علم باندې، نه هیڅکله نه. نو دا طالبان چې دی جدا ولاړ دی، د ټول امت څخه په دغه قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی، جدا لارې اختیار کړي دي او جدا اجتهاد یې کړی دی. دا چې اجتهاد یې څومره سم دی ناسم دی هغه تاسو هم ګورئ، موږ هم ګورو، ټول ملت یې ګوري، خو طالبان ته پکار دی چې په خپلو کړنو کې تجدید نظر وکړي، په خپلو سیاستونو کې تجدید نظر وکړي. دا دنیا چې دی اوس ګلوبل ویل شوې ده، دا دنیا چې دی د یو کلی مثال لري، په دې کې اوس امکان نه لري چې دوی د هغه څه ترسره کړي چې د دوی زړه غواړي. اوس خلک چې دی راپورته کیږي، غږ پورته کوي، خلک چې دی په مختلفو لارو چارو باندې فکر کوي، غور کوي، او دوی په خپل ځان سره او دغه ولس سره چې دی زیاته کوي. نو په کار بداوي چې دی دو دې هر څه خلاص واخلي او خپل ولس ته رجوع وکړي، او هماغه دین چې دی درمخې کړی دی او دوی چې دی مدافعین دي هماغه ته رجوع وکړي، او د هماغه دین څخه چې دی دې ته د حل لار راوکاږي.
بلخوا د ډاکټر غنی د وخت د چارو د اداري مشر ډاکټر محمود فضلی ویلي جولانی هم د افغانستان په اړه زموږ د تاریخي دښمنانو په ځانګړي توګه د ښکېلاک کاذب روایت تکراری او ملاتړ کړی دی. دغه په باور دا غلط روایت بیا بیا له غیر افغاني رسنیو څخه خبريږي، ترڅو په افغانستان کې د زده کړو د روان بحران پړه د حاکم استبدادي ډلې او د هغوی د بین المللي ملاتړ پر ځای زموږ په کلتور او ټولنې واچي. فضلی زیاته کړي د حاکم استبدادي ډلې کړنې زموږ د افغاني ټولنې د دود او کلتور استازیتوب نه کوي، بلکې دا ډله او د دوی د تورې دورې افراطي نظریات په بهر کې تولید شوي دي او افغانستان ته وارد شوي.
دا د افغانستان ته او د خاصتن د افغانستان وسنۍ حکومت ته یو ډول پیغور او رشخند وحال دی. خود به خلک په مونږ باندې رشخند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په برا کې یو څه وایي او حکمنان بل څه کوي. وګوره اقرا باسم ربک الذی خلق، همدا شانته کله چې د دوو کورنیو دوو قبیلو جنگ وي چې میرمنې په هغې کې دخلت وکړي، د افغانستان کلتور رواج دومره میرمنو ته درنښت لري چې هغه جنګونه په ځای ودرېږي که هر څومره مړې پکې شوي وي هم. او اسلام قرآن میرمنو ته د تعلیم د کاري جزا ورکوي، نو اوس څوک پر سمر روان دي؟ آیا د افغانستان اوسني وکمنن په اسلامي اقوالو برابر دي سم روان دي که د سوریې خلک؟ نو د سوریې اوسنی مشر ښه خبره کړې ده چې افغانستان له سوریې نه به افغانستان نه جوړوي، بالکل دی نه جوړوي. میرمنو ته د خپل حقوق ورکي او حقوق ورکوي، او زموږ میرمنې زموږ خلک دی همداسې په توره شپه کې ژوند تېروي.
او که څه هم تېره اونۍ په ختیځو ولایتونو کې له پوهنتونو د سلفي جمعیت اصلاحي او حزبي استادانو د منفی کېدو راپورونه ورکړل شول، او په دې کار ځینو افغانانو خوښي وښوده چې ښه شوه د طالبانو ځینې پخواني لابیګر کورونو ته ځي، خو ځینو بیا ویلي دا کار تحصیلي بنسټونو ته د طالبانو بله ضربه ده. په خپله دغو منفک شوي استادانو ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي طالبان کور ته شړي او دلیل نه ورته وایي، خو دوی پرې پوه شوي دي چې د طالبانو حکومت پوهنتونو کې د لا نورو خپلو خلکو جذب ته زمینه برابرول غواړي. د کونر سید جمال الدین پونتون سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي طالبانو له دغه پونتونه 1200 سازان تازه شړلي چې اته سلفیان او د شریعت پونځي استادان. د ننګرهار پونتون هم چې شاوخوا څلویښت سازان تازه منفک شوي، د طالبانو د نوي تاکتیک په اړه دغه استادان وایي د یادې ډلې حکومت په ډېره سپین سترګۍ د بل هر فکر کس شړي او پر ځای خپل کسان راوستل غواړي. د یادونې ده چې په کابل کې د پولیټکنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم د نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي تازه له دغه پوهنتونه د اسلامي ثقافت مضمون څلور استادان له دندو لرې شوي چې ګڼ یې اخواني فکر وو. د دغو ټولو استادانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمي وپوښته، خو نوموړي د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
دا په مجموع کې هغه استادان دي چې هغه ډېر طالب پلوي نه دي، او یا د حنفی مذهب پیروان نه دي، او یا د طالبانو د اوسنۍ د لوړو زده کړو وزارت سره اړیکې نه لري یا یې پخوا اړیکې نه درلودلې، او یا د جمعیت اصلاح، او یا د حزب اسلامي او د نورو پخوانیو ټولنو یا ګوندونو غړي دي، او یا د دوی هم فکر نه دي د دوی په اصطلاح باندې. واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې، لیکنې، تالیفات، علمي نشریې خپرې کړې دي، او د ډیرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه، او یا په یو بل نوم باندې منفکول، دا ډیره فاجعه باره او ډیره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداري کوي، حکومتداري باید ډېره لویه سینه ولري، او دې ته زمینه مساعده نه کوي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي، او یا نورو هغه بالقوا تهدیداتو او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي، په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک د هغې نه تیښته ونه کړي، او خلک باید مجبور نه شي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی، او دا حالت چې دی دا نه جبرانېدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي.
او بله غاړه په داسې حال کې چې افغانانو ته نوره د سقوط کیسه د څلورم کال پر رسېدو زړېدونکي ده، خو ډونالډ ټرمپ چې تازه ولسمشریزې ټاکنې ګټلې په خپله وینا کې یو وار بیا ویلي که دی د بایډن پر ځای وای طالبانو به ترې د ازادۍ رسمي ګذشت مراسم نه وای ترسره کړي. هغه یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نه د وتلو په اړه غلطې پرېکړې روسیه زړوره کړه چې اوکراین باندې برید وکړي. خو ټرمپ دا نه دی ویلي چې طالبانو سره راتلونکي کې څه کول غواړي، اما په وینا یې که هغه وخت دی ولسمشر وای نو به یې طالبانو ته یوه وسله او حتی یو میخ یا پیچ هم په کابل کې نه وای پرېښی. حال دا چې د ده په وینا اوسمهال ټولې پرمختللې امریکایي وسلې د طالبانو لاسته لوېدلې.
افغانستان په رسمیت ونه پیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان کې خلاص کړي. لهذا زه فکر کوم چې د ټرمپ راتګ سره به افغانستان نور هم منزوي سي، نور به هم مشکلات زیات سي. البته دا معلومه نه ده چې آیا ټرمپ د مخالفینو سره کومک وکړي کنه، یعنی د طالبانو د مخالفینو سره به مالی او تسلیحاتي کومک وکړي کنه، دا معلومه نه ده. که څه هم د ټرمپ په کابینه کې په شاوخوا خلکو کې داسې خلک دي چې ټوله د طالبانو سرسخت مخالفین دي، او زه فکر کوم چې دا باید د طالبانو لپاره د تشویش خبره وي. نو لهذا زما خپل عقیده دا ده چې د ټرمپ تر اتاګ سره به طالبان تر سختو فشارونو لاندې سي، او طالبان باید دې ته ځان چمتو کړي. که څه هم طالبان د ټرمپ پر اتاګ ته خوشبینه وه او یو څه خوشخوانی و اتانې ورته کاوه، مګر زه فکر کوم چې دا به ډېر ژر په غم بدل سي.
بل خو په نږدې ورځو کې کور ته رخصتېدونکي امریکایي خارجه وزیر انټونی بلینکن د دې هیواد استازو جرګې ته د افغانستان په اړه د سپینوي ناسته کې ویلي د روسیې په ګډون به د امریکا ټول مخالفان سخت خوشحاله وای که چیرته د دوی ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. بلینکن کانګرس ته د دوهې د تړون په اړه خپل تازه وضاحت کې تایید کړی ده چې د طالبانو په خوشي شویو 15,000 زندانیانو کې زیاتره یې لوی ترهګرو، خو په مذاکراتو کې د ده په وینا د افغانستان د جمهوري نظام استازی نه و چې د مسایلو د اعتماد جوړونې برخه کې د انټونی بلینکن په وینا لوی ناورین رامنځته کړ.
د امریکې نوې اداره چې رامنځته کېږي د جنوري په 10 نیټه باندې، تر اوسه پورې د دوی پالیسی د افغانستان باره کې واضح نه ده، اما دوه درې شیان واضح دي چې یو دا ده چې هغه کومکونه چې پټې اخکاره طالبان ته کېدل او یا افغانانو ته کېدل په هغې باندې شاید بندیز ولګول شي. دویمه مسله دا ده چې د طالبانو سره ښه روابط نه لري، اما دا چې څه تغیرات به رامنځته شي دا د سیمې او د نړۍ د نورو پیښو پورې تعلق لري چې څه به کېږي او امریکا به څه رول ولوبوي. خو زما خپل نظر دا دی چې مخکې له دې نه چې نوره دنیا د افغانستان په مسایلو کې مثبت یا منفي تصمیم ونیسي، ښه خبره د افغانانو دپاره د ټولو اړخونو دپاره دا ده چې په خپلو منځو کې سره د ولس د مشارکت دپاره یوه لاره پیدا کړي او سره توافق ته ورسیږي، ځکه د نفع او انحصار د سیاست قدرت نتیجه نه ورکوي او افغانستان بیا د نیابتي جګړو او د سیمې او همدارنګه د دنیا ګرځي، او دا د افغانانو په ګډن او که چیرې حالات همدغسې توام کوي نو طالبان نشي کولی چې په افغانستان کې فزیکي بشري او رواني امنیت تامین کړي، او عواقب به ډېر خطرناک وي او مسؤلیت هم د طالبانو په غاړه ده، ځکه چې دوی په قدرت کې دي او دوی د روانو نیابتي جګړو دپاره زمینه مساعدوي.
او سم ټولنیز رسنۍ په ټولنیز رسنیو تیره اونۍ بل اخره د طالبانو له راتګ درې کاله وروسته یو طالب چارواکي ومنله چې د دوی حکومت په افغان رسنیو له هر لوري دایره راتنګه کړې ده او هر ډول ازادي ترې اخیستي. هغه ټکه چې تر اوسه یې طالب ویاندانو له منلو انکار کوو او رسنۍ په خپلو کارونو کې د شریعت په چوکاټ کې آزادې بللې. په ټولنیزو رسنیو خپره شوي ویډیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه کړې وایي په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. د تنگزی په باور هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه لاړ شي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه فعالیت وکړي. عباس تنگزی په خپلو خبرو کې پر طالب چارواکو دا نیوکه هم کړې ده چې ځینو مواردو کې د رسنیو د بحثونو میلمانه حتی نیسي او تعقیبوي. هغه زیاته کړې د طالبانو له حکومت او چارواکو څخه غواړي چې اجازه ورکړي څو افغاني رسنۍ له نړیوالو رسنیو سره سیالي وکړي. دغه څرګندونو ته په اشاره ګڼو فعالانو ویلي زخه شو چې طالبانو خپل هم له خپل وضع کړي سانسور نه شکایت وکړ او دا یې ومنله چې رسنۍ لستونې نیولې دي. تر دې وړاندې طالبانو بیا بیا ویلي وو چې رسنیو ته یې ټولې ازادۍ ورکړې دي، په داسې حال کې چې د لسګونه خبریالانو سیاسي شنونکو د نیولو شکنجه کولو او ګواښلو خپاره شوي راپورونه به یې تر اوسه پورې ردول. تیره اونۍ د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب بیا د ټولنیزو رسنیو له یو شمېر طالب لیکوالانو او د دوی د حکومت ملاتړو سره ولیدل، خو دې کار نه یې په ټولنیزو رسنیو بحثونه جوړ شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي وزیر دغه لیکوالانو ته سپارښتنه کړې چې د نظام د پیاوړتیا لپاره لا زیات کار وکړي ترڅو د ډیرو خلکو باور راخپل کړي. خو خلکو ویلي طالب لیکوالان خو ټوله ورځ ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته بدې ردې وایي، زړونه به څنګه خپل کړي؟ پر طالبانو باندې تور دی چې څو ادارو کې کرایي لیکوالان استخدام کړي دي چې د هرې مشهورې څیرې په نامه یې اکاونټونه جوړ کړي او د خپل حکومت لپاره تبلیغات ترې کوي. د طالبانو له دفاع وزارت نه د دې ناستې خبرو شویو انځورونو کې خلکو د تریخ طنز په ډول هغه کسان لټول چې د فعالانو په باور د طالبانو د حکومت لپاره کرایي شوي او په مسارو خزینه اکاونټونو ټویټر، فیسبوک، ټک ټاک او هر ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته کنځاوي کوي. یو شمیر نور فعالانو بیا ویلي د طالبانو د حکومت لخوا پر خپل فیسبوکي او ټویټري لیکوالانو تکیه زیاتول دا ښیي چې طالبان د جمهوریت په څیر خپل وروستی برخلیک ویني او دا ډله د خپلو پراخو تبلیغاتو یا د رسنیز سانسور له وضع کولو وروسته لا هم د خلکو له فکري روښانتیا نه یوازې دا چې ډار لري، بلکې د خپل حکومت پر ضد روانې تبلیغاتي جګړې پښې لړزولې دي. او د ونې په اخر کې بیا دردونکې خبر دا و چې د کابل کندهار پر لاره د غزنی قرباخ شاوخوا سیمو کې د مسافرونکو موټرو دوه ټکرونو یو نیم سل افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله چې له امله یې د مسافر برۍ په شرکتونو نیوکې هم یو وار بیا زیاتې شوې. دا په هیواد کې له اوږدې مودې وروسته لویه پېښه وه چې دومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د دې پېښو وروسته یو وار بیا ټولنیزو رسنیو کې د مسافر برۍ د لویو موټرو په شرکتونو نیوکې ډېرې شوې دي او خلکو ویلي د جنوبي افغانستان لپاره د لویو بسونو شرکتونو تر اوسه په خپلو بې احتیاطیو او تیز رفتاریو زرګونه افغانان وژلي. فعالانو ویلي طالبانو خو لافې کولې چې ټولو لویو مسافروړونکو موټرو کې جی پي ایس سیسټمونه لګولي او دوی د رفتار څارنه کوي، خو اوس د دغه پېښې په رامنځته کېدو باید چې دوی هم وضاحت ورکړي. ځینو بیا ویلي طالبان باید د مسافرونکو لویو موټرو په شرکتونو سخت شرایط وضع کړي، ځکه د دوی په وینا دا شرکتونه د موټرو تخنیکي خرابیو ته بې غوره او ډریوران یې اکثره نشایان دي چې د خلکو ژوند ورته هیڅ ارزښت نه لري. بلخوا یو شمېر شرکتونو ازادي راډیو ته ویلي داسې یوه نیمه پېښه ارزه کېدای شي، خو وروستیو کې دوی د خوندیتوب شرایط تقریبا عملي کړي دي. او دا ونه د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې دا دي چې کڅه هم افغانستان کې حکومت لړډری وران سره ډېرې ګوتې نه ماتي، خو انګلستان بیا لومړی ځل لپاره په سړکونو داسې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالې کمرې نصبول پیل کړي دي چې په موټر کې ناست نشایان کسان به معلوموي او پولیس به پرې راخبري. دا کمرې لومړی ځل د انګلستان په دوه کاونټیو ډیون او کارنوال کې تجربه شوې دي او نورو سیمو کې به هم نصب شي. یا د کمرې د موټر جلو ته د ناستو کسانو چیرل ولی د چلوونکو په چیر د نشې نښې ژر معلومول شي او پیغام یې له ټولو جزئیاتو سره پولیس ته استي تر څو یې مخې ته راووځي او لر سړک د نشې ډریورانو استفاده ختم کړي. دا کمرې د انګلستان د پولیسو لپاره ایکو سنس کمپنۍ جوړې کړې دي چې پاره یې یادې کمپنۍ لومړنۍ تجربه بریالۍ بللې او خوښي هم ښودلې ده چې له دې وروسته به ډیرو انسانانو ژوند وژغورل شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې تر ټولو چټک سرعت کې مخ اړول شي او هیڅوک نه پوهیږي چې کمرې له کومه ځایه چیرته او څنګه نشه ډریور کشف کړ. او د کتابونو مینوال خو به زیات وي، مګر داسې کتاب نه به مهم نن خبر کړم چې ټول لس ورکه دی خو لوستلې شاید سلګونه کاله ونیسي، حتی په اړه مشهوره ده چې هیڅوک یې په ټول ژوند پوره نشي لوستلی. دا کتاب چې 3000 میلیارد نظمونه نومیږي په 1908 کال کې فرانسوي لیکوال ریمن کوینیو په لسو مخونو کې لیکلی، خو په اړه یې مشهوره ده چې څوک یې په ټول عمر کې نشي ختمولی. د شعرونو په کتاب کې ټولې مصرې له یوې قافیې سره دي او هر مصرې د کاغذ په یوه سټریپ یا ټوټه لیکل شوی، خو لوستونکی مجبور دی چې د هرې کلمې لپاره د مختلفو نظمونو مصرې یو له بل سره وتړي. له همدې لس ورقو نه 3 ټریلیونه نظمونه جوړیږي، معنا دا چې په لنډ عمر کې څوک لوستلی نشي. او که دا ځل مو له بلې جالبې نه هم خبروم نو هغه به دا وي چې دوه چینایانو په فضا کې مسلسل 9 ساعته قدم وهلو ریکارډ جوړ کړ. د چین فضایي ادارې CMSAY دا کارنامه د کایژو زی او زونګ لینګ ډونګ په نوم دوه فضا نوردانو د تیانګ اونګ فضایي سټیشن کې ترسره کړی چې وی کولی شول 9 ساعته او 6 دقیقې مسلسل فضا کې قدم وهي. دواړو چینایانو د امریکایي فضا نوردانو جیمز ووس او سوزن هلمز 8 ساعته او 6:55 دقیقې په فضا کې د قدم وهلو هغه ریکارډ مات کړ چې د 2001 کال په مارچ میاشت کې جوړ کړ. تر دې وړاندې د 10 کال په مې میاشت کې هم دوه چینایانو فضا کې 8 ساعته او 3 دقیقې قدم وه، خو د امریکایانو ریکارډ مات نه کړی شو. دا به تاسو ته کومه لویه کارنامه هم نه ښکاري، خو ساینس پوهان په دې پوهیږي چې هیوادونه د مختلفو ټکنالوژیو په کارولو سره څنګه فضا کې تر اوږده وخته پورې ژوند کولی شي. حال دا چې ځمکه خلا پرېږده چې له فضایي سټیشن نه هم انسان د باندې ووځي او 9 ساعته مسلسل وګرځي. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم، خو هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو څخه نه له سعید شینواري سره خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مهر.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته.